دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی د خبرونی په پیل کې پام کړئ د خبرونو لنډیسته
په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي د دفاع وزارت ویلي چې دا کار به د افغانستان د حکومت سره په سلا مشوره کیږي د امریکا د کانګرس د سنا مجلس رئیس مچ مکانل ویلي چې د ټرمپ محاکمه د راتلونکي کال په جنوري کې پیل شي آیو مدافع وکیل د میانمار یا برما سیاسي مشر آنګ سان سوچی په دې تورن کړی چې په قصدي توګه د پوځ لخوا د روهینګیا د مسلمانانو په ډله ییزو وژنو خپلې سترګې پټوي
در نوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو د څلورمې برخې قرارداد لاسلیک شو
از ولسوالی غوریان تا به میدان هوایی کار از پروژه پیش خواهد رفت
د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ قربانی ورکوونکي کورنۍ وایي که انتخابات دومره جنجالي کېدل نو له دوی ولې دومره قربانی اخیستل کېده
د ملک د بقا لپاره د لوسه پورې په دې خبره باندې نه جوړیږي نو دا دی الله
ته دې او نورو مطالبو ترڅنګ نن په خبرونه کې د مطبوعاتو د تبصرو او نظر رپورټ لرو یعنی خبر او نظر خو اول پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه او نوشابه آشنایه تسته وایي
السلام علیکم د افغانستان د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو معترض کاندید عبدالله عبدالله وای که اشرف غنی انتخابات په عادلانه توګه وکټل دی به مبارکي ورکي عبدالله عبدالله د نیویا ټایمز له ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې نن د پنجشنبې پورې خپره شوې ویلي نه غواړي چې د هیواد لپاره ستونزې ایجاد کړي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې یو شمېر پلویانو همدا اوس په اووه ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي او د رایو تفتیش ته اجازه نه ورکوي عبدالله عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غکتا د انتخاباتو په اړه ویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا څخه هغه گزارش چې رهبری ته وړاندې شوی عملاً د اوس کار ور باندې روان دی او کمیسیون د تخنیکی او مدیریتي اړخ څخه آماده دی ترسو نتایج اعلان ته وسپاري چې په دې برخه کې اړتیا ده چې رهبری رسمي فیصله وکړي خپل ترمنځ د فیصلې په اړه باندې عملاً همدا اوس رهبری خپل په منځ کې مجلس لري او داغه څخه به ورسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون رسمي موقفګیری او همدارنګه رسمي دریز د نتیجې د اعلان په اړه به د ملت سره شریک شي
عبدالله عبدالله ویل هیڅوک دې د هغه د طرفدارانو لخوا د ممکنه جنجالونو د جوړولو په اړه اندېښنه نه کوي
د زابل ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي دي چې تیره شپه د دغه ولایت د شهر صفا په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوستې کې یو پولیس خپل و ملګری وژلی دی د پیښې جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي د امنیتي قواو په لیکو کې داخلي بریدونه خبر په داسې وخت کې خبري خپریږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وی طالبانو سره په جګړو کې د افغان نظامیانو د تلفاتو کچه راټیټه شوې ده ښاغلی اندرابی چې نن پنجشنبې په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې په تړاو یوې غونډې ته وینا کوله وویل
شپږویشت په سلو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتي ظرفیت لوړ تللی دی او د دې لامل شوی چې له دښمن نهه ولسوالۍ بیرته ونیسو
ښاغلی اندرابی د سولې روانو خبرو ته په اشارې وویل د افغانستان خلک د مطمئنې چې دولت د امنیتي ځواکونو په قوت باندې په تکې د افغانستان د خلکو ارزښتونو په ساتنې سره د تلپاتې او معاصر سولې برنامه پیلوي او پر مخ وړي
د افغانستان او نړۍ خبرونه تاسې د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ په داسې حال کې چې متحده ایالاتو ویلي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې اړه تصمیم به د واشنگتن او د افغانستان د حکومت ترمنځ په همغږۍ سره نیول کیږي د دفاع د وزارت ویان روح الله احمدزی د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل
امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې باندې په یو توافق شوی دی او هر کړنه چې کیږي د دواړو هیوادونو په توافق باندې به هغه ترسره کیږي
د امریکا د پوز د سترو درتیزانو د کمیټې رئیس ستر جنرال مارک پیلی د چهارشنبه په ورځ کانګرس ته ویلو په افغانستان کې د ټیریزم سره د مبارزې لپاره د امریکایي ځواکونو لږ تر لږه موجودیت هم یوه لاره ده چې غور ورباندې کیږي، خو هغه دا ونه ویل چې له افغانستان نه به څومره امریکایي عسکر ووځي.
د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی وایي لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه منفي رپورټونه خپروي. اغلی غنی چې نن د پنجشنبه په ورځ په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې په تړاو یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د امریکا دوه معتبر ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ کې خپرو شوو مقالو ته اشاره کړې ده. په افغانستان باندې زیاتې پیسې مصرف شوې دي، خو دوی د سخی لکه چې دې پیسو هیڅ ګټه نه ده کړې، او همداشان 2400 امریکایي عسکر چې له منځه تللي دوی مرګ هم هیڅ ګټه نه ده کړې. د افغانستان لومړۍ میرمنې دغو مقالو ته په غبرګون کې وویل چې بهرنۍ رسنۍ په افغانستان کې له مرګ ژوبلې جګړې او رانیو پرته د نورو اړخونو په اړه راپورونه نه ورکوي. له تیرو شاوخوا 19 کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې ځواکونه لري او د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي.
د بدخشان په ولایت کې د زمکه د خویدو په پیخه کې شپږ کسان کنډونکي وژل شوي دي او دیرش کسان ژوبل شوي دي. چارواکو وایي په دغه سیمه کې چې د سرو زرو ډېرې طبي زیرمې پرتې دي د 2015 میلادي کال را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده.
د امریکا لوړ پوړي چارواکي وایي واشنگټن هیله مند چې له ایران سره د زندانیانو وروستۍ تبادله به له تهران سره لا پراخو بحثونو ته لار پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم هیله څرګنده کړې ده چې واشنگټن داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې ایران غواړي د مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د امریکا غاک سره د یوې مرکې په ترڅ کې د چینایي الاصله امریکایي جی وینګ د خوشی کېدو په مهال د ځینو احساساتي شیبو یادونه وکړه او وی ویل چې وینګ به د امریکا سره له ایران نه د نورو پاتې امریکایي زندانیانو په راخوشي کولو کې مرسته وکړي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس قضایي کمیټې نن د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو په ارتباط په هغه باندې د لګیدلو تورونو د مادو د رسمن تاییدولو په خاطر رایګري کوي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه واوري.
کمیټې د چهارشنبه په ماښام د تورنولو پر مادو بحث وکړ. په یوه ماده کې ترامپ تورن سوی چې بهرنی حکومت اوکراین د 2020 کال په انتخاباتو کې مداخله ته دعوت کړي او په بل مورد کې د خپل ادارې کارکونکو ته لارښوونه کړې چې د کانګرس غونډو ته ورنسي او په دې ډول یې د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. مخکې له دې چې کمیټه عمومي مجلس ته د موضوع د استولو په اړه رایګیري وکړي، په قضایه کمیټه کې به بحثونه د پنجشنبه په ورځ هم روان وي. ترامپ وایي غلط کار یې نه دی کړی. اصلي تور دا دی چې ویل کیږي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 391 میلیونو ډالرو نظامي مرستې په ځنډولو سره پر اوکراین فشار راوړی و چې د جمهور رئیس د پخواني مرستیال او د 2020 کال په انتخاباتو کې د هغه د احتمالي سیال جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس رئیس مچ مکانل وی کله چې له رای ګیری وروسته د استازو د مجلس لخوا د سنا مجلس د جمهور رئیس ترامپ د عزل کولو اسناد د محاکمې لپاره ورسیدل، ممکن چې محاکمه به بل کال په جنوري کې پیل شي. ترامپ هم سوزلی ویلی دی چې د سنا مجلس زر تر زره د هغه د عزل پروسه پیل کړي، ځنډ نه کوي.
په اسرائیلو کې سږ کال د دریم ځل لپاره پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات په داسې حال کې رابلل شوي دي چې اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یا د هغه مخالف د کارګر ګوند مشر ونشو کولی چې نوی حکومت جوړ کړي، او د اسرائیلو لوی څارنوال ښاغلی نتنیاهو رسمن د بډو په خوړلو تورن کړی دی. د اسرائیلو د پارلمان کنیسټ رئیس نن د پنځشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې اوسنی پارلمان منحل شوی او له سره انتخابات کیږي.
د تابعیت د جنجالي قانون له اعلانېدو وروسته د هند په شمال ختیځ کې د تشدد پیښې شوې دي، او د هند مرکزي حکومت نن د پنځشنبه په ورځ اسام ته په زرګونو عسکر لیږلي دي چې د تشدد د زیاتېدو مخه ونیسي. د دغه نوي قانون لمخې هغو کسانو لپاره د هند تابعیت اخیستل اسانه شوي دي چې له ګاونډیو هیوادونو نه یې هند ته مهاجرت کړی و. د آسام په مرکز ګواتي کې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیزونه لګېدلي دي، خو قهرجنو احتجاج کوونکو یې پروا ونه کړه، سړکونو ته راووتل او ټایرونو ته یې اورونه واچول. امنیتي ځواکونو په زور تیتو پاره کړل. احتجاج کوونکو د هند واکمن بھارتیا جنتا ګوند د غړو په کورونو حمله وکړې او وې سوځول.
یو مدافع وکیل چې د ګامبیا د حکومت او د اسلامي کانفرنس د استازو په استازیتوب د حق په نړیواله محکمه کې تر روهینګیا د مسلمانانو د ډلهیز وژنو په خاطر د برما په حکومت عریضه کړې. د پنجشنبه په ورځ وویل چانګ سان سوچی د برما د پوست په لاته مسلمانانو په ډلهیز وژنو باندې خپل سترګې قصدن پټي. د ګامبیا مدافع وکیل پاپ رچلر نړیواله محکمې ته په خپل وینا کې ویل چې د ماینمار چارواکي ځکه قصدن پر خوځو باندې د جنسي تورونو لامله لګول شوي تورونه له پامه غورځئ او سترګې پرې پټئ چې په دې اړه شواهد د انکار او بیان وړ نه دي.
د نړیوالې جنایي محکمې رئیس چایل ایبو اوسوجی د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر روان دی. د هغه د دې سفر هدف دا دی چې له امریکا سره د نړیوالې جنایي محکمې خراب شوې اړیکې بیرته ښې کړي. متحده ایالاتونو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې دی چې د نورو بالستیکي میزایلو آزمایل باید د واشنگټن سره توافق ته د رسیدو لار بندې کړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاس خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د روانو حالات په اړه کې د خبر او نظر او نیوز رپورت هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی براسو دې رپورت ته چې د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د انتخاباتو کمیسون باید جرأت وکړي او د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو په اړه تحلیلي رپورت څېړل شوی او نن ناوخته به کمیشنران د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان لومړی میرمن رولاغنی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ عامو افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړې کړې دي. اغلی غنی زیاته کړه افغانان په تمه دي چې خپل راتلونکی جمهور رئیس وپیژني او کمیسون باید د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو جرأت وکړي. ټول لوی او واړه په تمه دي چې څوک جمهور رئیس کیږي او فکر کوم چې یوې نتیجې ته رسیږو، ځکه چې د انتخاباتو کمیسون په وروستۍ غونډه کې ډېر اوږد بحث درلود او ویلي دي چې په دې وروستیو کې به غونډه جوړه کړي. خدای دې وکړي چې جرأت پیدا کړي او نتیجه اعلان کړي. هر نتیجه چې وي خو چې د افغانستان لپاره ښه وي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د 28 ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې په اړه تحلیلي راپور تر څېړنو لاندې دی او نن ناوخته به کمیشنران د انتخاباتو د نتایجو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې کمیسون له تخنیکي او مدیریتي لحاظه د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتایجو اعلان ته چمتووالی لري.
په دې برخه کې کمیسون تعهد لري چې اساسي قانون حکم او همدارنګه د ټاکنو د قانون حکم او د ټولو وضعي قوانینو حکم تطبیق کړي. اساسی قانون حکم کوي چې هر څه ژر ممکن وي باید نتیجه اعلان ته وسپاري، چې په دې برخه کې هم رهبری خپل ترمنځ عملاً مجلس لري او د دې مجلس دا مجلس په نهایی سیدنه نیورزی تر پای پوري او داغه څخه به ورسته د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دیدګاه هم د نتیجې د اعلان پاړه باندې به د ملت سره شریک سي.
په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډله هم د نتایجو پر اعلانولو ټینګار کوي. خود عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې خبرداري ورکړې چې د رایو له چاڼولو څخه مخکې د نتیجې اعلانول به د بحران لمنه لا پسې پراخه کړي. د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات او د ثبات او همپالنې ډلې استازي فضل احمد مانوي وویل
کمیسیون د انتخاباتو د یو تعداد فشارونو سره مخامخ دی. دغه فشارونه بعضې ټکټونه خصوصا د ثبات او همپالنې ټیم د کمیسیون و ولایتونه کې دفترونه بند کړي دي، کمیسیون نه پرېږدي چې په مستقل ډول کار وکړي او زه فکر کوم چې دا یو انتخاباتي جرم دی.
دوی غواړي چې درغلی د رایو په توګه اعلان کړي. که دا کار وکړي وروسته چې هر څه کیږي مسؤلیت یې د انتخاباتو کمیسون او هغه ټیم په غاړه ده چې دا درغلې کړی دي.
تخلوبر انجام ده.
خود ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله لا نیویارک ټایمز سره په خپل تازه مرکه کې ویلي ک سیال محمد اشرف غنی په عادلانه توګه انتخابات وګټي دی چمتو دی چې ورته مبارکي ووایي. لا انتخابات څخه د سر بنسټونه د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه او یو شمیر کاندیدان د انتخاباتو په جنجالي کېدو کې ګرم ګڼي. د دغو بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ مشر یوسف رشید له انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو څخه وغوښتل چې د نافذه قوانینو په رڼا کې له خپلو صلاحیتونو څخه په استفادې روان کړکیچ ته د حل لار ومومي.
موضوعګیری های زهرالود نسبت به هم
د یو بل په وړاندې د زهرجن دریز نیول په عامه ځهانو کې د اندېښنو رامنځته کول او د بې باورۍ فضا ته لمن وهل دی په جدي ډول ودرول شي او ټولې ښکېلې خواوې دې هم په عمومي او هم په کورنۍ کچه په دې مورد کې په بشپړ احتیاط سره چلند وکړي.
ښاغلی رشید زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د چوپتیا له حالت څخه راووزي او له خپلو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د دغه ستونزو د حلولو په برخه کې اقدام وکړي. هغه هم دا شان وړاندیز وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د رامنځته شوې ستونزې په اړه افغان ولس او نورو مختلفو اړخونو ته توضیحات ورکړي او دغه راز د ټولو انتخاباتي اړخونو لخوا د کورنیو او نړیوالو ناظرینو په حضور کې جنجالي رای په ځانګړي ډول تفتیش شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د جمهوری ریاست د انتخابات په ورځ ډیر خلک مړه او ټپیان شول، خو د نتیجو اعلان تر اوسه نه دی سوی. قربانی کورنۍ وایي که انتخابات دومره جنجالي کېدل نو له دوی ولې دومره قربانۍ اخیستل کېدې؟ زبیح الله غزی په کونړ کې د یوې کورنۍ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
عبدالولی صادق د کونړ په اسمار کې اوسیږي، وایي د ټاکنو ورځې په ډزو کې ورور او خور وژل شول، خو په دې دومره اوږده موده کې د ټاکنو پایلې لا بې برخلیکه پاتې دي. هغه وایي پخپله د ټاکنو په ورځ د یوه مرکز مشر ورونه او خویندې د سلامت ستنېدو لپاره په بام ولاړې وي چې په کالی مرمۍ ولګېدې.
دغه ډزو کې زما دغه یو ورور چې محمد ولی نومېده دغه شهید شو، یو خور مې وه نادیه نومېدله هغه هم شهیده شوله، دغه مې ورور شهید شو، دغه مې خور و نادیه دا شهیده شوله، دغه بل ورور مې رپی الله نومېږي دا زخمی و، بیا هسپتال ته لاړلو، هلته د دوی تداوی وشو، د ته عملیات وکړل.
صادق زیاتی چې حکومت ورسره د مالی کومک وادیم کړی وي خو سرته ونه رسولې.
دغه ماوین صاحب د ولایت راغلی او 15,000 افغانۍ دغه یو دغه ته ورکړلې، زخمی دوه شهیدانو ته ورکړلې، بیا وادیم وکړلې چې موږ به درته یو کوهی به درته د اوبو مشکلات هم زیات دي، کوهی به درته وکړو او نورې بیړنۍ مرستې به هم تاسو سره وشي، خو د هغې باوجود وروسته بیا کوم دغه نه دی لیدل شوی.
د صادق کشری ورور رفیع الله چې په تشې مرمۍ خوړلې وایي د ورور راتګ ته په تمه و چې د کور په دیوالونو یې واړه مردکي ولګېدل.
د ډزې شوې مونږ ولاړو، زه په دې ځای ولګېدم، خور مې په دې مرۍ ولګېدم، ورور مې په دې مرۍ ولګېدم، بیا لاړو هسپتال ته، هسپتال کې بیا ورور
د دې کور مشر عبدالغنی چې موټر چلون کې دی وایي د ټاکنو په ورځې بچیان ولګېدل، مړه او ټپیان شول، خو نه پایلې معلومې شوې او نه له کورنۍ سره مرستې. هغه وایي په سرو ډزو کې د رای ورکولو لپاره مرکزونو ته لاړل خو د رایې درناوی ونه شو.
موږ خود عوام خود هغه وسه وایي چې د هتل امکان د ډزې وګاللې، تکلیفونه وګالل او دغه مګله چې دی خپل په خپل سرنويش په خپل منځ کې د ملک د بقا لپاره د لوسه پورې په دې خبره باندې نه جوړیږي، نو دا دی الله پوي.
د ټاکنو په ورځ اګڼو ولایتونو کې دغه ډول پیخي شوی او ډیر شمیر کسانو ته مرګ ژوب لموخته، خو ډیر خلک په تمه و چې د ټاکنو پایلې به معلوم شي او نوې ولسمشر بدن د پیل کی، خو لای دغه هیلې نه دی پوره شوی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو بیا هم د افغانستان روان وضعیت ته پام اړولی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې بګرام هوایي اډې ته نږدې د طالبانو حملې ته پام کړی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه طالبانو دا حمله په داسې حال کې کړې چې له امریکا سره په قطر کې په خبرو بوخت دي. نیوز ویک مجله هم لیکلی چې په قطر کې د مذاکراتو په جریان کې بګرام هوایي ډګر ته نږدې په یوه روغتیایي مرکز حمله وشوه. له یوې خوا د سولې خبرې او له بل پلوه ځانمرګې حملې، طالبان ولې دا کار کوي؟ د سولې پر روانو خبرو به تاثیر څه وي؟ د نیوز ویک مجله خبریال سمی یوسفزی امریکا غږ ته دا پوښتنې داسې ځواب کړې:
بګرام پرونی برید د خبرو نتیجو د خبرو په جریان باندې منفی اثرات لري، خو دغه بریدونه دا ښیي چې یعنی قصدن ځینې حلقې نه غواړي تړون تر سره شي، او د شک نشته چې طالبانو بلاخره په زړه نازړه د 12 ساعتو انتظار نه وروسته د یو شمیر داخلي طالبانو د فشار له امله دغه برید په غاړه واخیستو. زما په خیال که نورې دغه چاودنې کېږي دا به په جدي ډول د طالبانو هغه حیثیت چې دی په یو متفق پلاتفارم باندې امریکایانو سره خبرې کوي تر شک لاندې راولي، په دې معنی چې داسې څوک شته دی چې دغه اساس وخت کې داسې اساس بریدونه کوي.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد، د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم یو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي د زختو محرمو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلی چې ښایي لوړ پوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي د افغانستان 18 کلنې جګړې ته نه ووایي. په راپور کې راغلي دغو چارواکو هیله بخون کې څرګندونې درلودې، خو پوهېدل چې خبرې ناسمې دي او داسې شواهد چې ښایي دا جګړه نشي ګټل کېدی، خو دوی دا اسناد پټول. د پنټاګان لپاره د امریکا غا خبريالې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور پاړه ویلي:
Well, that's right. The Pentagon has
بلے, د فوزارت ویل دی چې په هغه توګه بریښ چې پنټاګان د خپل جنگ تر شا ولاړ دی. پنټاګان وایي چې په پله پسې توګه یې معلومات ورکړي دي. خو ما جنرال ټراکس نه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې اوسنۍ تګلارې ښه کار کوي او دا چې امریکا په افغانستان کې پرمختګونه کړي دي، او وی ویل چې ستراتیژي په افغانستان کې د جنگ ستراتیژي کار کوي، غوره ستراتیژي ده. او جنرال مايكل فلنچ د ولسمشر ټرمپ امنیت سلاکار ویل چې
ولی داسې احساس کیږي چې مونږ دغه جنگ بایلو. نیویارک ټایمز په بل ورځپاڼې کې بیا هم همدې موضوع ته پام اړولې او لیکلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو له کلونو راهیسې له ادعا سره سم د دروغو اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. خو د افغانستان لومړی میرمن رولا بیبی ګل غنی د واشنگتن پوسټ د راپور په اړه ویلي:
ایپول کولیش امین جام مصرف نشوده، مصرف جنگ او ما بین امریکایی ها هستن و کلی چیزهایی که برای افغانستان شده که 121 میلیون که البته 10% کلی چیز.
جاپان ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وژل شوی جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار ولایت د والی شاه محمود میاخیل له قوله لیکل شوی چې وایي داسې شواهد شته چې ښایي په ناکامورا حمله له افغانستان نه د باندې طرحه شوې. ښاغلی میاخیل رسنیو سره په خبرو کې وویل:
دا تاسو په خوام لیدلی چې د دې یو بل ملګری هغه هم یو ولس کال مخکې په خیوه کې هغه وژل شو، او د کونړ په سین باندې کار کوو، ډیر خلکو ته ځمکه برابرې کړې وي، ویالي هلته جوړې کړې وي او خلکو ته ډیره ګټه اخیستې وه، نو د دې تر شا سیاسي لاسونه وجود لري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو اوس پام کړی دې رپورټ ته. د ایران او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ د تلریمې برخې قرارداد لاسلیک سو چې په راتلونکو شپاړسو میاشتو کې به یې کار بشپړ سي. لیمې نیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د خواف هرات ریل پټلۍ د څلورمې برخې قرارداد د 5.5 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د خواف هرات ریل پټلۍ لومړی فاز څلورمه برخه 3 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ایران خواف څخه پیل د هرات لغوریان زندجان او انجلیل ولسوالیو څخه تیریږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر یما یاری د دغه پروژې وروستۍ برخې ته اشاره وکړه. وی ویل
از ولسوالی غوریان تا به میدان هوایی
لغوریان ولسوالی څخه نیولې تر هرات هوایی ډګره پورې به دغه پروژه د هرات حلقوي سرک سره په موازی توګه جوړه شي، چې پیسې د ایتالیا هیواد لخوا د یو اوږدمهاله پور په توګه ورکړل شوي دي.
کار از پروژه پیش خواهد رفت.
دغه پروژه د افغان حکومت لخوا یو قزاقي شرکت ته ورکړل شوی چې کار به په شپاړس میاشتو کې بشپړ شي. په کابل کې د قزاقستان سفیر حلیم خان یاسین ګلدیوف وویل چې دغه شرکت به په ټاکلي وخت یا د پروژه بشپړه کړي.
دا د پټلۍ جوړولو یو ستره قزاقي کمپنۍ ده، نه یوازې په قزاقستان بلکې په ټول منځني ختیځ او اروپا کې فعالیت کوي، چې دا لومړی ځل لپاره په افغانستان کې کار کوي.
په ټوله کې د خواف هرات پروژه په څلورو برخو کې د 225 کیلومتر اوږدوالي سره د ایران او افغانستان ترمنځ جوړیږي، چې لومړۍ دوه برخې د ایران له خواف څخه تر شمتیخ پولې پورې بشپړې شوي او دریمه برخه یې هم په افغانستان کې له شمتیخ پولې تر غوریان ولسوالۍ پورې بشپړه شوې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
قدرمن اوریدونکو، د فراه ولایت مدني فعالینو او اوسیدونکو په وینا رسنۍ د پولیو د واکسین عامه پوهاوي په اړه رغنده رول لوبوي. نور حال د خوشحال زلان پر رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت مدني فعالین او اوسیدونکو د ګزار ناروغي د ژر ورکیدو لپاره د رسنیو رول مهم بولي. د فراه یو تن مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي په ماشومانو کې ګزار ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده، خو په وینا یې که رسنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین د ګټو په اړه د پوه خلکو غږ پورته کړي، نو عام ولس به ډیر ژر د پولیو واکسین دی ګټو پاړه پوهاوی تر لاسه کړی.
رسنوی رول بیخی مهم دی پټولند کې، ځکه اوس مهال په هر کور کې رسنوی اوریدل کیږي. به تر بداوی چې رسنوی د عامه پوهاوی خبرونه جوړ کی، او مهمه تر دې لا ده چې د هغه کسان سره مرکه وکي چې دا غوږ ژغ ډیر ښه اوریدل کیږي او قبلیږي. دا په دې معنی چې ملایان، قومي مخور، قومي مشران او ډاکټران او هغه څوک چې د واکسین ډیر معلومات لري دا غوښ سره مرکه وکي ترڅو کورنۍ واوري.
د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې باور دي چې د پولیو بدمرغ ناروغي پر وړاندې رسنۍ په ډیره چټکۍ سره د پولیو واکسین د اهمیت پیغام هرې کورنۍ ته رسولای شي.
نوم یې محمد محسن دی، د فراه ولایت یو تن اوسیدونکو. رسنۍ عمده رول لري، هغه شپره کولای شي چې د خلکو تر غوږو پورې ورسوي د واکسینو په اړه باندې چې معلومات خوري کې هغه واړو د غشتن لرو، ځکه چې رسنۍ کې خبرونه د واکسین پر برابر جوړ سي او ژر خلکو ته رسیږي او کولای شي خپل معلومات ډیر کړي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق هم د خپلې تجربې له مخې د پولیو واکسین د ګټو په اړه د رسنۍ رول ګټور بولي. نوموړی زیاتوي اوس هم د رسنیو له لارې زیات شمېر خلک د پولیو واکسین د ګټو په اړه پوهېدلی دي.
اعلانات دا دی چې په آخري سټیج کې د پولیو د محو کولو قرار لرو، یعنی احتمالا یو کال یا نیم کال چې موږ د خپل زهرلی ځل ته ادامه ورکو امکان لري چې پولیو زموږ د مملکت سمه وسي.
د طبي څېړنو له مخې په ګزار ناروغۍ د اخته سوي ماشوم درملنه د ټول عمر لپاره ناشونې ده، خو د پولیو یا ګزار دوه څاڅکي واکسین یو ماشوم د ټول عمر لپاره له دې ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
د څو خبرونو غټی کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو معترض کاندید عبدالله عبدالله وی که اشرف غنی انتخابات په عادلانه توګه وګټي دی به مبارکي ورکي. متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي، او د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې دا کار به د افغانستان د حکومت سره په سلام مشوره کیږي. د اسلامي کانفرنس او د ګامبیا د حکومت یو مدافع وکیل د میانمار یا برما سیاسي مشره انګ سان سوچی په دې تورنه کړی چې په قصدي ډول د پوځ لخوا د روهینګیا د مسلمانانو په ډلهیز وژنو باندې سترګې پټوي. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا مجلس رئیس مچ میکانل ویلي کله چې لړایګري وروسته د استازو د مجلس لخوا د سنا مجلس ته د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کولو اسناد د محاکمې په غرض ورسیږي، ممکن چې محاکمه بل کال په جنوري کې پیل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري. لږ وروسته به تاریخ خپرونه.